السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو په دې او ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو خو لمړی خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې په افغانستان کې شپږ میلیونه او شپږ لکه وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې چې د دې سازمان د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پر خپله ویب پاڼه خپور کړ دا خبره کړې ده. په راپور کې راغلی دی چې د راستنیدونکو لوی شمیر، اقلیمی بدلون، د بیکاری او بیوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي. په راپور کې راغلی دی چې په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې سیلابونه د استوګنې د څه باندې 1,400 کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله له لسو تر ټولو زیانګالو هیوادونو څخه دی. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د دوهې د غونډې په څنډه کې کتلي او د دواړو د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. قطر چې د شنبې او یک شنبه په ورځو د دوهې د فورم کوربه و له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان د برښنا شرکت خبر ورکړی چې د ایران د وارداتي برښنا تخنیکي ستونزه حل شوې او دا لړۍ بیرته منظمه شوې ده. دا وروسته له هغه چې د یک شنبه په ورځ د راپورونو له مخې د ایران وارداتي برښنا په ایران کې دننه د تخنیکي ستونزو په سبب پرې شوه او د افغانستان د لویدیځ لویه برخه یې بې برښنا پاتې شوه. د برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د ورځې په وروستیو کې اعلان وکړ چې تخنیکي عرضه بیرته حل شوې ده. له دې مخکې د یکشنبې په سهار د ترکمنستان وارداتي برښنا هم له ستونزو سره مخ وه. افغانستان خپله د اړتیا وړ شاوخوا 70% برښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرایلی ځواکونو په سوریا کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو مشکوکې ساحې ځکه په نښه کړي دي چې د سیالو افراطي ډلو لاسته ورنشي. ګیدون سار نن وویل چې د اسرایل او اسرایلی ملکی وګړو امنیت په سوریا کې د اسرایلو یوازینۍ ګټې دي. هغه زیاته کړه چې دوی ځکه د کیمیاوي وسلو پر پاتې شونو، د ستراتیژیکو وسلو او د اوږد واټن ویشتونکو توغندیو پر دستګاو برید وکړ چې د افراطي ډلو لاسته ونه لویږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سوریې وسلوالو مخالفینو له 14 کلنې جګړې وروسته پرون د ولسمشر بشار اسد د اوږدې مودې واکمني وپرځوله. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرایل او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 4,300 ته ورسید. متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. د وژل شویو په شمیر کې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 4,300 نور کسان هم ورزیات شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت وایي له کله چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې یو 1,650 نور کسان ژوبل شوي دي. د جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیلو ناڅاپه حمله وکړه. 1,200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2,500 نور یې یرغمل کړل. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
ابل اوس بیا چې ورلم بیا راته وویل دا د وایل موږ سره نسته شرط او لاسه اوس دا شرط رالم دا غستین خلاص شوی دی. ملکلان کې واخ او پیسو باندې ور د مسکلان دی وسیل لري.
د سوریه د وضعیت وروستي حال ته کتنه کوو او له یو کارپو سره به هم په دې اړه مرکه وکړو. په نورو مسایلو کې نن د فساد پر ضد د مبارزه نړیواله ورځ ده.
هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابرې نه شو کړای او بالاخره زما پاسپورټ پاتې شو. د دې په جریان کې او ډېر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل.
په 25 دقیقې بحث کې به له افغانستان سره د سوریې د روان وضعیت توپیرونه او مشابهتونه پرتله کړو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د کمشنری په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې روغتیایي وضعیت نازک او د سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. له بلې خوا د ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسی تر دې کچې سخت دی چې خپل ناروغ ته په ورځو ورځو هم درمل نشي برابرولی. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
ملګرو ملتونو د افغانستان روغتیایي وضعیت نازک بللی او په دې اړه یې اندېښنه ښودلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په یو راپور کې چې پرون یکشنبه د ډسمبر په 8 خپور سوی ویلي چې روان کال 18.9 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان کې د شری او د ماشومانو د خوارځواکۍ په ګډون د میندو او ماشومانو د درملنې وړ ناروغیو، شدیدو اسهالاتو، ډینګي، کانګو، ملاریا او ځینو نورو ناروغیو لوړه کچه د دې هیواد روغتیایي سکتور ننګوي. یو این ایچ سی آر ویلي د روغتیایي پاملرنې برخه کې د پوره سرچینو نه موجودیت افغانان له نازک روغتیایي وضعیت سره مخ کړي دي. په همدې حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی سخت شوی دی. د کندهار ولایت د سپین بولدک اوسیدونکی عبدالغفار کاکړ وایي
کوم هسپتالونه چې په غوښ کې دوا نشته او دا اوس مې مریض راخستی دي. دوه وخت بولدک روغتون ته مې ورواسته یو ستنې ورولګ پر دا پزه باندې کالدانه ده. بل ورځ موتر اوس پستن نسته. بل ورځ بیا چې ورلم بیا راته وویلې دا د وایلو موږ سره نسته ښار ته ولاړسه. اوس دا ښار ته راغلم سیتامې ته ولاړې ما ته وای وای دغه ستنې خلاص شوي دي. د پلان کې څه وخت په پیسو باندې واخه
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقدیم هم ورته شکایت لري.
ډېر ضرورت ورته ډاکټر ته دی ځکه په افغانستان کې خو ډېرې بیماریانې دي. هیڅ لاسرسی نه لري ډاکټر ته او که ډاکټر ته لاړم شي نو په هغه دولتي کلینیکونو کې هغه رقم خدمت نشته دی او نه کېږي په کې. او شخصي کې چې دی داسې افغانان شخصي ته لاسرسی نه لري چې غریبي ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې 13.2 میلیونه افغانان د 14 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن پی او سات واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالو پر مرستو ټینګار کړی دی. د وزارت تازه په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي یو بیان کې ویلي چې د روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان لمشري د نړیوال بانک لاستازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لمشري د روغتیا په برخه کې د یونیسف ادارې مسولینو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د روغتیا په برخه کې د ستونزو د حل د روغتیايي سکتور پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو جلبولو په اړه خبري اترې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان نړیوال بانک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق او یونیسف تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دی ویلي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنري د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف د راپور په حواله ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او په دغه هیواد کې په هرو سلو زرو زیږونونو کې 418 میندې مري. راپور په افغانستان کې د روغتیایي ښځینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د طالبانو د مشر دغه پریکړې په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه راپارولې دي. په دې لړ کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا ډول بندیزونه او محدودیتونه به د افغانستان پر روغتیایي سیستم اوږدمهاله ناوړه پایلې ولري.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د د افغانستان د پرځیدلې جمهوریت نظام ځینې چارواکي او یو شمیر ټولنیز فعالان وایي د ظلم پر بنسټ نظامونه دوام نشي کولای او طالبان باید په سوریه کې له وروستیو تحولاتو درس واخلي. د جمهوریت پر مهال مرستیال ولسمشر امرالله صالح، لوی څارنوال فرید حمیدی، د حامد کرزی د دفتر رئیس کریم خورم او نورو چارواکو په جلا جلا پیغامونو کې ویلي دي چې د سوریه په تحولاتو کې د افغانستان لپاره لوی درسونه پراته دي. تفصیلی په دې راپور کې واورئ.
په سوریه کې د وروستیو بدلونونو په اړه د افغانانو د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام ځینې لوړپوړي چارواکي او یو شمیر ټولنیز فعالان وایي هغه نظامونه په هیڅ وجه دوام نشي کولای چې خپلو خلکو ته یې شا کړی وي. د تیر جمهوري نظام د ولسمشر مرستیال امرالله صالح پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې سوریه کې د خلکو جشن په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط سره ورته دی. د تیر جمهوري نظام لوی سرنوال محمد فرید حمیدی، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم، د ننګرهار او لوګر پخوانی والیانو ضیاء الحق امرخیل او محمد علیم فدایی او ځینو نورو په جلا جلا پیغامونو کې ویلي چې د سوریه په تحولاتو کې د افغانستان لپاره لوی درسونه پراته دي. دغه پخوانیو چارواکو په خپلو پیغامونو کې پر طالبانو نیوکه کړې چې ولسی څنډې ته کړې چې له کبله یې د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ لوی واټن رامنځته شوی دی. ټولنیزې فعالې ماریان اوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاولت اخیر در سوریه و سرنگونی رژیم که بیش از
په سوریه کې ورستی بدلونونه او د داسې نظام نسکورېدل چې له 50 کلونو څخه زیات وخت په واک کې و طالبانو ته ډېر پیغامونه لرلای سي. تر ټولو مهم پیغام دا کېدای سي چې هیڅ حکومت چې د خلکو غوښتنو او په واقعي معنا په ټولنه کې اصلاحاتو ته ژمن نه وي دوام نسی کولای. که طالبان د خلکو غوښتنو او لازمو اصلاحاتو ته پام ونه کړي نو له کورنیو مقاومتونو او بهرنیو فشارونو سره به مخ سي چې له کبله به نظام رانسکور سي.
یو بل ټولنیز فعال راحت ګل زیارمل د ورته نظر په شریکولو سره آزادي راډیو ته وویل
په سوریه کې د باغی ډلو په لاس د بشر الاسد دیکتاتور نظام چاپه کېدنه دا موږ ته راښیي چې دیکتاتوري نظامونه په نړۍ کې ډېره بقا نه کوي او څومره چې د ولس په ستوني باندې یا د ولس په حقوقو باندې دوی پښه ټینګوي نو هماغومره د دوی د دوام موده رالنډېږي او هماغومره ولس د خپل درد په جواب کې راپورته کیږي.
هم غوښتل چې د تیر جمهوری نظام د چارواکو ټولنیزو فعالانو د اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. طالبانو په افغانستان کې لبیا وخت رسیدو سره سم په افغانانو په ځانګړي توګه پر افغان خوځو انجونو ګڼ محدودیتونه ولګول چې تل پرې له همدې کبله نیوکې هم کیږي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې خلکو ټولنیزو فعالانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې د سوریې حکومت د یک شنبې پوره سقوط وکړ او د حیات التحریر الشام ډلې په مشرتابه یاغیانو دغه هیواد ونیوه. وسلوالو جنګیالیو عوامو خلکو د دمشق په کوڅو کې د سقوط شیبې ولمانځلې او خوښي یې وښودي چې د بشار الاسد کورنۍ 50 کلنه استبدادي واکمني نوره پای ته ورسېده.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د سوریه د روان وضعیت په اړه نور جزئیات هم تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس چې د افغانستان او سوریه د وضعیت د پرتلنې په موضوع کې یو د نور بحث لپاره د چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز سره خبرې کوو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. جانباز صاحب، په راپور کې تاسو واورېدل چې ځینو پخوانیو چارواکو ویلی دی چې د سوریې په روان وضعیت کې د افغان طالبانو لپاره خورا ډیر درسونه پراته دي. ډیر خلک په دې باندې خبرې کوي چې د افغانستان او سوریې د روان وضعیت تر په برخه کې ډیر مشابهتونه شته. تاسو د سوریې نظام ته په پام سره، د افغانستان پرځیدلې جمهوری نظام ته په پام سره، د طالبانو اغه خصوصیت ته په پام سره او د حیات تحریر شام او د سوریه نورو تروریستي ډلو ته په پام سره د دې دوړو هیوادونو ترمنځ وضعیت کې توپیرونه کوم توپیرونه ویني؟
الو
جنباس، زما خبره تاسو ونه ورېده؟
زما
سوال دا و چې مایل مال تر اوسه پورې په دوامدار ډول څارونکي او عام خلک د افغانستان او سوریې د مشابهتونو په اړه خبرې کوي، ستاسو له نظره د دواړو هیوادونو دولتونو ته او د وسلوالو مخالفینو خصلت ته په پام سره د دواړو هیوادونو توپیرونه کوم دي؟
سلام کاکا تاسو ته او محترم اوریدونکو ته. طب هر هیواد خپل توپیرونه او خپل مشابهتونه لري، دې کې هیڅ شک نشته. بیا مخصوصا چې هم سوریه تر ډیره بریده مسلمان هیواد دی، اگر چې هلته یو واخنه برخه د مسیحیانو هم شتون لري. په افغانستان کې البته هم غیر مسلمانان زموږ هندوان رونه او سکان رونه هم ژوند کوي، چې هیله ده چې هغه برخې چې وتلې دي د افغانستان نه بېرته راشي وطن ته. په ټولیزه توګه زه داسې فکر کوم چې ډېر مشاهبتونه خو پکې نشته، ځکه چې په سوریه کې خو یو داسې رژیم و چې څه د پاسه 50 کاله په دې هیواد باندې حاکم و، او هلته هم تر ډېره بریده لکه اوس چې طالبان دغه کار پلي کوي، هلته هم د تنوع د نظریاتو، سیاسي تنوع د نظریاتو، ځینو قومونو ته نه احترام درلودل، دا شیان هلته هم شتون درلودل. په مجموع کې متاسفانه چې سوریه د لویو لوبو هم د منطقې د هیوادونو او هم د سیمې ورواخوا د ډېرو لویو لوبو قرباني شو، نو زه دلته داسې کوم مستقیم شفاهتونه نه ګورم.
افغانستان کې یو جمهوری نظام و او دلته د رایو په اساس باندې یو حکومت جوړ شوی و، دغه سم مشابهتون تفاوتونه یا توپیرونه خیم؟
بالکل، دا هم بالکل هغه تفاوت دی. از خو وایم چې کله چې موږ غږیږو چې شباهت نه لري، یعنی توپیر لري، درست؟ او په دې معنی چې په افغانستان کې هغه تاسو وویل یو جمهوري نظام و سره د ټولو خپلو نواقصو، کمبودګانو، بې تجربهګانو، فساد هم پکې و، دې کې هیڅ شک نشته. خو په افغانستان کې یو مشروع نظام و، او په سوریه کې البته د هغه خصوصیتونو چې ما ستاسو خدمت ته وویل چې پکې شتون درلوده، د ګاونډیو لاسوهنې، مخصوصا د ایران د پروکسیانو حضور، د حزب الله حضور، د کورنۍ ډېره لویه کورنۍ جګړه چې په سوریه کې ځای درلوده د 2011 نه تر 2015 پورې تقریبا، نو دا ټول دا هغه توپیرونه دي چې په سوریه کې او په افغانستان کې شتون درلوده. په افغانستان کې داسې یوه ډله د نظام په مقابل کې جنګېدله چې ظاهرا شعار ګواکې د افغانستان د دوی په قول ژغورنه وه، خو دوی د پاکستان عمدتاً د پاکستان برنامه په افغانستان کې پلی کړل، او د هغه ځای د مدرسو نه د هغه ځای نه ورته ذهنیت او انګیزه ورکړل شوه تر څو د افغانستان مشروع حکومت د یو تعامل او د یو دیل یا د یو معاملې په ترڅ کې وپرځېدي.
جنباس تاسو وینئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي یا په مجموع کې افغان طالبان د سوریې د وسلوالو مخالفینو چې دا اوس وخت رسیدلی دي د دوی زیات ملاتړ کوي، د دې علت څه ده؟
زلمه ته وایي ستاسو بلې بالکل ګورې، یو ځلې بیا د نتیجې ته رسېږم چې طالبان ډېر سیاسي بې سوادان دي. هغه شی چې په سوریه کې اوس مهال جریان لري او هغه کړنه چې نن سبا طالبانو کړې، دا ځمکه او آسمان فرق لري. صحیح ده چې هلته دغه اسلامي، اسلامګرا، اسلام پالي عناصر به پکې شتون لري، اما تاسو د هغې کړنو ته وګورئ او د دوی کړنو ته وګورئ. هغه کس چې جاولاني نومېږي او د دغې پاڅونکو په اصطلاح هغه مخکښ دی، هغه نن سبا وایي چې په سوریه کې به ټول تنوع د نظریاتو شتون لري، ټول اقلیتو ته به احترام کېږي، دغه مذهبي دي که اتنیکي دي، په شمول د مسیحیانو. دغه اوس څو ورځو وروسته د کرسمس جشن دی، یعنی د میلاد مسیح، په ډېرو ښارو کې لکه په دغه حلب کې ډېر زیات مسیحیان دي. دوی ورته ټول شرایط مهیا کوي چې هغه خلک هیڅ متضرر نشي. آیا په افغانستان کې تا تنوع د نظریات دا طالب منی نه منی دا توقیر هغه ده او د دوی دا شعارونه چې ګواکې چې سوری کې کم خلک راغلي دي او قیام کړي دا به موږ غونډې چلندو کې ډېره سخته اشتباه کوي. دغه نږدې ورځو کې به تاسو وګورئ چې هلته ډېر نور بدلونونه را شروع کیږي. تر دې بریده چې کېدی شي داخلي جګړه په سوریه کې رامنځته شي. نن اسرائیل په سوریه باندې ډېر لوی یرغل کړی دی.
په دې اړه همدا اوس مونږ په څو شیبو کې یو راپور خپرو، خو مخکې له دې چې هغه راپور ته ورشو یوه وروستۍ پوښتنه جانباز صاحب، د هغو افغان وګړو او د هغو د کورنیو د برخلیک په اړه تاسو ته څه معلومات شته چې د ایران د فاطمیون ځواکونو په چوکاټ کې په سوریه کې د بشار اسد د حکومت د دوام لپاره جګړه کوله؟
ما ته خو داسې کوم مشخص معلومات نشته، خو دغنه پوهېږم د رسنیو د طریقه په مجموع کې د افغان په حیث دا معلومات راته شته چې متاسفانه ایران مقاماتو، د ایران استخباراتو، د ایران سپاه پاسداران د افغان بېوزلو خلکو څخه د هغوی د کډوالیتوب او بېچارګۍ څخه ډېره لویه ګټه پورته کړه او دا بېچارګانې سوریه ته، عراق ته په دغه جنگو کې ولېږل او یو ډېره واښنه برخه د هغوی هلته قرباني هم شول. نو دې ترتیب نه ښایي چې افغانان د پردیو د جګړو او د معاملو قرباني شي، په هغې کېل شي. دا هغه کار و چې متاسفانه ایران د افغانانو په حق کې کړی دی او دا ډېر یو ناولی او نامشروع استفاده وه د بېوزلو افغانانو څخه.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس چې بیا هم د سوریې په مسایلو کې یو ګورو چې په سوریه کې څه روان دي، ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو ترشا د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. له بلې خوا د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سوریې په قلمرو کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی، او په عین حال کې د روسیې د جمهوري ریاست ویاند ویلي دي چې په سوریه کې د روسیې د پوځي اډې پر برخلیک له نویو واکمنانو سره خبرې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د بشار الاسد د اوږدې مودې ظالمانه واکمنۍ له پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازولۍ د مرستیال دمیتری پولیانسکي په وینا دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کېږي د روسیې په بلنه رابلل سوې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په جګړه ځپلې سوریه کې د ثبات غوښتنه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي چې د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی چې د اسرائیل امنیت یقیني سي. ګیدون سار په بیت المقدس کې یو کانفرنس ته ویلي چې د دوی یوازنی منافع د اسرائیل امنیت دی. د ده په وینا دا اقدام وروسته له هغې سوی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نظام وپرځېد او واک د یوې افراطي ډلې په مشرۍ یاغیانو ته په لاس ورغی. د سوریې پخوانی ولسمشر بشار الاسد او د کورنۍ غړي یې پرون له سوریې ووتل او اوس په مسکو کې دي چې د روسي رسنیو په وینا دوی ته پناه ورکول سوې ده. خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن له خبریالانو سره په خبرو کې دا تایید نه کړه چې بشار الاسد د مسکو ته ورغلی وي، خو وی ویل چې پر قدرت د یاغیانو د ولکې ټینګولو حیران کړی دی. په سوریه کې د تیر حکومت له پرځېدو وروسته هم د خالخال ډزو راپورونه ورکول سوي دي. رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار هم په پلازمینه دمشق کې د هوایي حملو ژغونه اوریدل سوي دي. دا لا څرګنده نه ده چې دا هوایي حمله چا کړي، خو مخکې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې اسرائیل پرون یکشنبه د سوریې پر پلازمینه دمشق درې هوایي حملې کړي دي. روسیې چې له اوږدې مودې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده ویلي، کله چې په جګړه کې د شکیلو لوریو له یو لړ برخولو سره مذاکرې ناکامه سوې، اسد د استعفا پریکړه وکړه او د قدرت د سولیز انتقال سپارښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو درې اړخیزو مذاکرو کې روسیې برخه نه درلوده. په همدې حال کې کرملین نن دوشنبه ویلي چې دا تر وخت مخکې ده چې وویل سي په سوریه کې به د روسیې د پوځي اډې برخلیک څه کیږي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي دا موضوع به د سوریې له نویو واکمنانو سره د بحثونو په اجنډا کې شاملوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د دسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دولتي ادارو کې له اداري فساد سره مخ شوي دي. عبد سپوږمۍ په خپل راپور کې د هغو افغانانو ستونزې راخیستې چې د اداري فساد قربانیان دي.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې دا هیواد د بیلابیلو حکومتونو پر مهال له اداري فساد اغیزمن شوی دی. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په لړ کې دولتي ادارو کې د اداري فساد قضیه لا هم دوام لري. د ننګرهار یوې اوسیدونکي سحر وویل چې د طالبانو د پاسپورت ریاست کې د اداري فساد له امله ونه توانېده چې خپل پاسپورت په وخت ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د دې ادارې کارکوونکو ترې د پاسپورت د ورکړې لپاره $1000 رشوت غوښتی و.
زه خبر شوم چې په اداره کې ځینې داسې نفر شته چې د باندې خپل ترتیب جوړوي، د خلکو سره پلان جوړوي او په رشوت یا په پیسو باندې هغوی ته پاسپورټونه ورکوي. ما هغه نفر پیدا کړل خیره او هغه نفر سره خبرې وکړلې. هغه نفر موږ ته د پیسو مقدار ویلې او موږ هغه پیسې په وس کې نه وې. هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابرې نه شو کړای او بل خیره زما پاسپورټ پاتې شو. د دې په جریان کې او ډیر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل.
داسې داوی هم شته چې د طالبانو حکومت د فساد اړوند مسایلو د افشا کولو د مخنیوي لپاره د رسنیو فعالیتونه ځپلي. په دې اړه ګڼ تورونه هم شته چې د طالبانو تر واک لاندې ادارو کې د اداري فساد د موجودیت لکه غیر مسلکي ګمارنې، د قانونو له منابعو غیر قانوني ګټه اخیستنه، د بشري مرستو د ویش په چارو کې مداخله او ورته نورې اندېښنې شاملې دي. په تیرو دریو کلونو کې راپورونه وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ځینو ادارو کې کارکوونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان مقرر کړي دي. اکمل چې د کابل اوسیدونکی دی وایي درې کاله وړاندې یې همدې دلایلو له امله خپله دنده له لاسه ورکړه.
زه په خپل د نړیوال بانک کارمند وم درې کاله مخکې او نه یوازې سی هغه وخت کې زما د مالی وضعیت خو لما کور لما سره راحت وو، بلکې زما خپل زرکت سره دوه چند درې چند لوړ شوی وو. او کوم متاسفانه دا درې کاله کېږي چې دغه نه تنها هغه چانسونه دوی ته مهیا ول هغه له لاسه ورکړو، بلکې په خپل هیواد کې خپل دولت کې هم دنج له لاسه ورکړې. په ځای باندې متاسفانه په روابطو او په شخصي مناسباتو باندې خلک مقرر شول.
ملخوازینه افغانان چې په نړیوالو مرستندوی موسسو کې کار کوي وایي د طالبانو مداخله د دوی فعالیتونه ګډوډ کړي او لستونزو سره یې مخ کړي دي. یو افغان ځوان چې اوس مهال په یونیسف کې کار کوي وایي چې طالبان د مرستندوی موسسو په کارونو کې ستونزې جوړوي. هغه د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هغه ځایونه چې د موسسات خوا څخه سرویس شوي دي دوی لانجیب کې جوړیږي. دغه لانجی د یو موسسې دپاره د یو ارګنایزیشن دپاره ډېر غټ خطر دی، ځکه پالیسي یوه ده ځای یو ټاکل شوی دی په هغه کې عیمو کې یا په کوم وزارت سره چې تفاهمنامه کېږي په هغه کې یو ځای خودی بیا بلې ساحې ته دوی بلې ساحه ورته ښیي، دوی نور خلک ورته ښیي، دوی هغه خلک ورته ښیي چې دوی ته چیرون یې.
د نړیوالو مرستندوی ادارو چارواکو هم په وار وار د طالبانو د لاسوهنو له امله اندېښنه ښودلې ده، خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد څخه د دوی په ادارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه پوښتنه وکړو، خو هغه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې ادعا کړې و چې د اداري فساد پر وړاندې به په جدي توګه عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د اداري فساد کچه د 2022 کال په پرتله زیاته شوې ده. د سازمان شاوخوا لس میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې افغانستان په 180 هیوادونو کې د روڼتیا له نظره 122 ځای نیولی او یوازې 40 امتیازونه یې ترلاسه کړي دي. له اداري فساد سره د مبارزې کارپوهان وایي چې د دې ستونزې پر وړاندې مبارزه پراخو اقداماتو، ولسي یووالي او پیاوړي سیاسي ارادې ته اړتیا لري. د مخکینی حکومت د اداري فساد سره د مبارزې مشر خان زمان مرخیل وایي
اوس په افغانستان کې د فساد کچه کې دې چې له هغه هم زیاته ووسی، ځکه چې تقرر مقرریګانې نور مسایل قراردادونه ټول حکومت او نظام په خپل خوښ ورکوي. د شفافیت څه معلومات نه کیږي، ځکه چې ولسونه واک نه لري چې وګوري چې فساد په کومه کچه دی، نو نه غږ پورته کولی شي چې دا ډېرې لوی ستونزې دي او دا سبب